اته بجې شوې. احمد شیبریم سلامونه. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دوو کارکونکو د خوش کېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادۍ له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکیو آزاد رسنۍ د یوې ټولنې د ودې لپاره مهمې دي. له دې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پنځشنبه په ماښام پر خپلې ایکس پاڼې کې څرګنده کړې ده چې د بیګم راډیو کارکونکي دي بې له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبریالانو خپل سری نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبه په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي وو چې د طالبانو د استخباراتو په کابل کې د دې راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو دوه تنه نارینه کارکوونکي له ځان سره وړي دي. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویلي د بیګم راډیو خپرونې یې ځکه بندې کړې دي چې د دوی له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د چت د راغورځېدو په پیښه کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنځشنبه په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کې لیک شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرارېدو سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت د تجهیزاتو نه موجودیت دی. ماسکو وی له غزې د فلسطینیانو ایستل به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي. د روټرز خبري آژانس د خبر پر بنسټ د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ویلي له غزې څخه د فلسطینیانو ایستل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونې ټکان ورکوونکي دي او دا کار به په منځني ختیځ کې او تاریخواله لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر د سیشن بي پروس پسپینه ماړی کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د غزې ملکیت امریکا ته ورکړ شي څو آباد یې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخورو وو ویلي د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل دي تضمین شي. له غزې د فلسطینیانو د وتلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولې دي. د فلسطینیانو په ګډون یو شمېر عربي هیوادونو ویلي دي له غزې د اصلي اوسیدونکو ایستل قومي تعصب دی. د ګوګل شرکت د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لري کړ. د ګوګل شرکت د پنځشنبه په ورځ دغه بندیز د لری کېدو اعلان وکړ چې پر مټ د وسلو په جوړولو او څارلو وسایلو کې له مصنوعي ځیرکتیا کار اخیستل کیږي. له دې وړاندې د ګوګل شرکت ځکه د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا پر کارونې بندیز لګولی وو چې د دې شرکت په ټکیو د زیان لامل کېده. تازه دې شرکت د دغه بندیز د لری کېدو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دیموکراتیک حکومتونه باید په ګډه د داسې یوې مصنوعي ځیرکتیا د رامنځته کېدو هڅې وکړي چې ګټه یې د هیوادونو ملي امنیت ته وي. په وروستیو څو کلونو کې د مصنوعي ځیرکتیا ډیر پام پوځي امکاناتو ته وراوښتی دی.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
افغانی دفعتن در برابر دلار آمریکایی سقوط کرد. قیمت مواد خوراکی بالا رفت و طالبان میگن که ده‌ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف کردند. همه اینها چند روز بعد از فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اتفاق افتاد. فرمانی که کمک‌های خارجی آمریکا را برای 3 ماه تعلیق کرد. البته بعض جاها حرف از استثناها هم هست. یک سوال دیگر این است که این فرمان و کلن برگشتن ترامپ به کاخ سفید بر ایران که ظاهراً رابطه خوب با طالبان برقرار کرده چه معنایی میتونه داشته باشه؟ در این مثلث بررسی میکنیم که چرا این موضوع مهم است و چه تأثیرات ممکن است داشته باشه. همراه ما باشین. گپ میزنیم با آذرخ شافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که موضوع را به دقت دنبال کرده. جناب حافظی، از اینجا شروع کنیم که فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا بر افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چی معنی است؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. چون اقتصاد ما یک اقتصاد آسیب پذیر است و یک ثبات و استقرار درست ندارم، به این خاطر فرمان اجرایی رئیس جمهور امریکا به صورت فوری بالای اقتصاد تأثیرات منفی گذاشت و قیمت دلار بالا رفت و اشیاء استهلاکی بالا رفت و نرخ تورم بالا رفت. اگر ما اقتصاد متعارف می داشتیم، تعلیق 2 میلیارد دلار در سال با 40 میلیون نفوسی که ما داریم، اراضی که در اختیار داریم، معادنی که داریم، مؤلفه‌های رشد که در کشور ما هست، یک پول بسیار ناچیز است. ولی چون خالص وطن و چیزی وجود نداره، به این خاطر هر شمالی که بخشند امریکای در اروپا بوزه، ما در افغانستان میلرزیم. ما نیازمند یک اقتصاد متعارف و درست هستیم، مانند دیگه کشورهایی که حتی منابع ندارن. ولی متاسفانه ما در این وقت قرار نداریم و این اثراتش بسیار فوری بوده. و علت شمامی است که این مسئولیت اقتصادی پایدار وجود ندارد.
تشکر از شما. خوب، البته ای که چرا اقدام اتخاذ شده، آقای ترامپ گفته که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیوروکراسیش با منافع آمریکا همسو نیست و در بسیاری از موارد با ارزش‌های این کشور مخالف است. خب این در حال است که می‌دونیم میلیون‌ها نفر در زمستان روان در افغانستان واقعا با کمک های فوری بشری نیاز دارن. بیاییم که نظریات چند تن از باشنده های مناطق مختلف را ببینیم و زود برمیگردیم.
پید کدوم گپی در بازار، اگر بازار جهانی چیز گپی نباشد، در افغانستان خیلی تاثیرات داره. در افغانستان بلکه و تجار را اگر معلوم نشه، با خار غریب و بیچاره خیلی مشکلات است.
سر همه چیز فرق داره، با هم مردم مشکل میشد، خوراک باب، تیل، گاز، همه چیز بلند میشه. وقتی که دلار بالا شد همه چیز بلند میشه. به خاطر خط فقر دیگه پایین زیر صفر میشه.
خب جناب شهیدی، سر بزنیم به ایران، ببینیم که این فرمان اجرایی آقای ترامپ در مورد تعلیق کمک‌های خارجی آمریکا چی تأثیر گذاشته بر زندگی مردم عادی در ایران، با توجه به این که در ایران هم نابسامانی‌های اقتصادی وجود داره، جمهوری اسلامی زیر تحریم هست و بانک‌های جهانی هم دسترسی نداره و مردم هم شاکی هستن از وضعیت زندگی.
از اونجا که دولت ایران 45 سال هست که با آمریکا روابط دیپلماتیک و اقتصادی نداره، به طور مستقیم این فرمان اجرایی آقای ترامپ تأثیر کوتاه مدتی در ایران به ویژه از اقتصاد ایران نداره، برای اینکه ما دیدن در حقیقت هیچ NGO و سازمانی نیست که از آمریکا پول بگیر و فعالیت‌های انسان دوستانه بکنه. ولی تأثیر کوتاه مدت و میان مدتی که داره، یک سری سازمان‌ها و گروه‌ها هستند که در زمینه حقوق بشر، در زمینه سانسور و اینترنت فعالیت می‌کنند و از دولت آمریکا، نهادهای مختلف آمریکایی کمک‌های مالی دریافت می‌کنند، که احتمالاً این در فرمان اجرایی آقای شامل این دست از سازمان‌ها و گروه‌ها و دیاسپورای ایرانی هم میشه، که نتیجه‌اش این هست که مثلا VPN ها و پراکسی هایی که برای گذر از سانسور اینترنت از طرف حکومت ایران اعمال میشه تضعیف بشه و مردم ایران دسترسیشون به اینترنت و اخبار موثقی که در داخل کشور سانسور میشه به یک مقداری محدودتر بشه. در طولانی مدت احتمال داره که مسائل سیاسی و همونطور که اشاره کردین تحریم هایی که الان 45 سال بر ایران هست و آقای ترامپ هم ممکنه که این تحریم‌ها رو تشدید بکنه، بر اقتصاد فرتوت و نیمه ورشکسته ایران تأثیر بیشتری هم داشته باشه.
که بیشتر در این مورد میتونیم صحبت بکنیم. تشکر جناب شهیدی. خب جناب حافظی، بیشتر از مردم هم شنیدیم در مورد حال روزشان و وضعیت اقتصادی در افغانستان تحت حکومت طالبان. خود طالبان گفتن که تعلیق کمک های خارجی امریکا موجب این شده که ده ها مؤسسه خیریه خارجی کارشان را در مناطق مختلف افغانستان متوقف بکنن. از دید شما این چه تأثیر میتونه داشته باشه در مجموع بر اشتغال، کمک های بشر دوستانه و در مجموع دسترسی به خدمات اساسی مثل صحت و اینها؟
طوری که شما آگاهی دارین، ایالات متحده امریکا و دیگر کشورها کمک‌های خود به سازمان ملل متحد میتن و سازمان ملل متحد به نیابت از یا کمک‌های بشر دوستانه را به اینجوهایی که در ولایات مختلف فعال هستن و وامیتن و همون پولی که به مردم میرسه در وضعیت معیشتی بسیار خرابه که از نهایت فقر مردم اعضای بدن خود را میفروشن و فرزندان خود را اعلام میکنن، یک قطره آب بر گلوی بیمار است و این اثرات اقتصادی دراز مدت ندارم، ولی از یک فاجعه انسانی که سوی تغذیه مزمن و مرگ ناشی از گرسنگی است موقتا جلوگیری میکند. گرچه کمک های هم که میامد یک مقدارش سازمان ملل متحد به خاطر مو مصارف اداری و عملیاتی خود میگرفت، یک مقدارشان باز اینجوهای همکارشان میگرفتن و محصولات مربوطه، چیزی که به مردم میرسید تقریبا در حدود، اگر با شفافیت داده میشد، در حدود نصف از این واقعی کمک ها بود. اما به هر صورت یک دلار هم با یک افغانی هم که بر مردم کمک شد و بر مردم نیازمند بازم غنیمت است. و این که کمک گرچه بر حکومت افغانستان داده نمیشد، ولی همی که اثار داخل افغانستان میشد، مثلا 40 میلیون تا 60 میلیون دلار هفته وار به افغانستان داخل میشد، این کسر بیلانس اثاری افغانستان که ناشی از کسر بیلانس تجارت خارجی است او را تا حد جبران میکرد. این دو دو دونی میلیارد دلار به اقتصاد به اثار بیلانس اثاری افغانستان تزریق میشد و این در پالی کمک های افغانستانی هایی که در خارج از کشور زندگی میکنن، به خانواده خود کمک میکنن یا برای خرید یا ترمیم اماکن تجارتی و رهایشی خود پول روان میکنن، دو میلیارد دلار وای کار میکنن. یک اندازه هم ما یک میلیارد دلار محصول صادرات ما هست. ما باید 8 میلیارد دلار داشته باشیم تا ضرورت های اولی خود از بازار بین المللی بخریم، چون به پول افغانی خود کسی بر ما چیز نمیده، بنان به پول سخت ضرورت داریم. و این همی دو نیم میلیارد میشد، دو نیم میلیارد هم افغان ها روان میکردن. یک چیز هم، چون افغانستان مرکز جنگ های نیابتی است، یک مقدار به صورت پنهانی پول های اپراتیفی اثار می آمد، جمع 1.5 میلیارد دلار صادرات ای و با کمک ها یک جایی 8 میلیارد تامین می شد و قدرت خرید ما در بازار بین المللی تقویه می شد. ولی با قطع از این 2.5 میلیارد یک بیموازنگی آمده و بیموازنگی سبب شده که قیمت تقاضا بر دلار زیاد شده، عرضه دلار در بازار کم باشه. گرچه در در روز گذشته 3 بار بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبا پول به بازار تزریق کردن، اما این از لحاظ روانشناسی اقتصادی همه مردم حالا میخوان پول بگیرن، دلار بگیرن در مقابل افغانی، به خاطر از اینکه اینا تجربه سالهای 90 دارن که یک دلار در مقابل 100 هزار افغانی مبادله میشد و این را یا به خاطر دارن که در آخر حکومت دکتر نجیب الله 92 روپیه دلار بود، در 40 روز به 1200 رسید. به این خاطر ترس مردم این است که افغانی ارزش خود از دست میده و هر کس تقاضا داره که افغانی را به دلار تبدیل کنم و این خودش بر سبب تشدید موضوع شده. اگر در حدود 70 میلیون دلار یا 80 میلیون دلار یا در روز تزریق کردن که زیادترین مقدار از وقتی است که اینا به قدرت رسیدن.
تشکر از این جناب حافظی، واقعا این مهم است. اما در مورد این تعلیق از استثناءهای هم خبر میرسه که تا لحظات دیگر بیشتر میپردازیم به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا و نظر شما را هم میپرسیم در این مورد. خب باز بریم به ایران. شما پیشتر از تحریم ها یادآوری کردین، خب در دور اول ریاست جمهوری ترامپ دیدیم که آقای ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران برجام خارج شد و به این ترتیب شاهد اعمال تحریم های گسترده بر ایران بودیم که بیشتر به نام فشار حد اکثری یاد می شد. این بار پیشبینی ها چیست در دور دوم ریاست جمهوری آقای ترامپ که آیا او تحریم ها اثر گرفته خواهد شد؟
آقای ترامپ قبل از اینکه پیروز بشه در رقابت‌های انتخاباتی و بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید رفت، چندین بار گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. اینو خیلی روشن گفت و چندین بار هم تکرار کرد، ولی گفت که باید فشار حداکثری به ویژه تحریم‌های اقتصادی و سیاسی رو باید افزایش بده، که نگرانی آقای ترامپ دو چیزه: که ایران هیچ موقع به سلاح هسته‌ای تولید و توزیعش استفادهش دست پیدا نکنه و نقش منطقه‌ای یعنی نفوذ منطقه‌ایش هم از بین بره. مرحله اول هنوز معلوم نیست که ایران آیا واقعا به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هست یا نیست. مرحله دوم حزب الله لبنان، حماس و دیگر گروه‌هایی که گروه‌های نیابتی ایران خونده میشن بسیار تضعیف شدن با جنگ غزه و جنگ لبنان. تا یه مقداری کشورهای غربی به ویژه آمریکا به این هدفشون رسیدن که از نفوذ منطقه ایران بکاهن، ولی در مسئله اول هسته‌ای فعلا اون مباحثی که بحثایی که در واشنگتن مطرح میشه، نه حمله نظامی و نه حرکت به سوی براندازی و سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی، بلکه فشار آوردن بیش از حد از همه زمینه ها هست تا حکومت جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای راضی به اونطور که آقای ترامپ میگه یک معامله بزرگ بشن.
اگر چنین شوه، اگر ما در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ هم شاهد بودیم که این سبب اعتراضات شد در داخل ایران، البته مردم به خیابان ها ریختن و اعتراض کردن به دلیل خرابی و نابسامان تر شدن وضعیت اقتصادی. حالا پیش بینی ها چی است که چه تاثیر خواهد گذاشت بر وضعیت در مجموع، بر وضعیت مردم در ایران؟
مجموعی از عوامل هست که با هم دیگه در یک سمت حرکت میکنه. اقتصاد ایران بسیار وضعیتش بد هست. به عنوان نمونه در یکی دو هفته اخیر بعد از اینکه آقای ترامپ به کاخ سفید رفت، یکی از دلایلش اونه که ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا باز هم کم شد و الان در بازار آزاد تهران یک دلار آمریکا 85,000 تومانه. یعنی قدرت خرید مردم پایین اومده، نرخ تورم 40%. از طرفی که اعتراضات و نارضایتی از حکومت ایران روز به روز داره بیشتر میشه و اگر تحریم هایی که در دوران آقای بایدن پا بر جا بود ولی به شدت اعمال نمیشد، آقای ترامپ اعمال بکنه، منابع مالی ارزی ایران از جمله به ویژه فروش نفت، صادرات نفت به چین رو محدود بشه و یا قطع بشه، صندوق دولت جمهوری اسلامی عملا خالی میشه. اون موقع است که شاهد بالا رفتن بیشتر نرخ تورم خواهیم بود و احتمال داره دوباره شاهد اعتراضات خیابانی باشیم که دولت‌های مختلف در آمریکا گفتن که از حرکت‌های مردم ایران حمایت میکنن ولی خودشون دست به کار نمیشن برای از بین بردن حکومت جمهوری اسلامی.
تشکر از این. خب جناب حافظی، و تازگی خبرگزاری از سوشیت پرس گزارش کرد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا توافق کرده که کمک های حیات بخش مثل رساندن دوا، خدمات درمانی، غذا، سرپناه و دیگر حمایت های معیشتی را حداقل به طور موقت از تعلیق کمک های خارجه آمریکا مستثنا قرار ده. از دید شما این خبر میتونه یک خبر خوش باشه برای نیازمندان در افغانستان؟
با بر صورت جامعه بین‌المللی وجدانان مکلف هستند که جلوی این فاجعه بشری رو بگیرند. مردم افغانستان بی نهایت مستاصل و بسیار بیچاره هستند و حداقل امکان معیشت ندارند. در این شرایط قطع از این کمک ها گفتم یک تأثیر در بیلانس اسعاری حکومت داره، اما و یک مقدار مالیه و بعضی چیزایی که اینا از قراردادی ها میگرفتن، ولی عمدتاً ایره همو کارمندان محلی مؤسسات بین‌المللی ضرر میکنن که تنخواه خود از دست میدن با قطع کمک ها و دیگر کسانی که کمک ها را دریافت میکنن، گرچه کمک ها به تناسب نیازمندی مردم بسیار کم است. مثلا برای 40 میلیون نفوس اگر نصفش 23 میلیون نیازمند میدارن، 23 میلیون نفر اگر شما از 2 میلیارد 1 میلیارد یزی به مردم برسه، 1 میلیاردش خود را مصرف میشه یا هایف میل میشه، 1 میلیارد یزی به 25 میلیون نفر $40 در سال میرسه و ای خو نمیتونه که هوایج زندگی را برآورده کنم. اما به هر صورت به خاطر طور که بیشتر عرض کردم برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی که مرگ میلیون نفر است، از او تا اندازه جلوگیری میکنم. به هر صورت اگر استثناءات باشه خوب است، گرچه در او فرمان اجرایی 2 استثناء وجود داشت که یک اسرائیل بود و یک هم مصر. اما بعدا وزیر امور خارجهشان طور که شما فرمودین گفت که در موارد مواد غذایی و سرپناه ایره خواهند کرد که شاید این برای غزه باشه و بعدا هم برای با توجه به وضعیت بد افغانستان برای افغانستان باشه. شاید مکانیزم از ایره تغییر بتن که وزیر که پول نقد روان کنن، شاید مواد خریداری شده از خارج به افغانستان روان کنن بر رفع گرسنگی و بی سرپناهی.
بازم بریم به ایران جناب شهیدی. خب رئیس جمهور ترامپ در 23 جنوری گفت که من نقل قول میکنم واقعا خوب میشد اگر میشد این مسئله را بدون برداشتن او گام بعدی حل کرد. در یک مقاله تازه مجله اکونومیست آمده که ترامپ به برنامه هسته ای ایران اشاره میکرد و گام بعدی حمله اسرائیل بود و ای که آیا میشه این مسئله را حل کرد، شاید بزرگترین پرسش روی میز رئیس جمهور باشه. در ادامه آمده همونطور که شما هم پیشتر گفتین که سال گذشته برای ایران سال دردناکی بود. رئیس جمهورش در یک سانحه سقوط هلیکوپتر جان باخت، دوبار هدف حملات موشکی اسرائیل قرار گرفت که بهترین تاسیسات مدافع هوایی و موشکیش را نابود کرد. 3 متحد منطقه‌ایش رژیم بشار اسد در سوریه، حزب الله در لبنان و حماس در غزه در وضعیت نابسامان قرار گرفتن و نویسنده به این باور است که حال برنامه هسته‌ای تنها حوزه است که ایران هنوز شاید بتانه ادعا کنه که در او ابتکار عمل داره. خب شما بدون شک با کارشناسا صحبت میکنین که چی میگن این مسئله در چه حد یک آزمون خواهد بود برای آقای ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش؟
همونطور که گفتم آقای ترامپ خط قرمزش گفته که هسته‌ای بمب سلاح هسته‌ای ساختن از طرف ایران و مقامات ارشد از جمله آیت الله خامنه‌ای گفتن که ایران به دنبال ساختن بمب نیست. مسئله که مطرح اسرائیل از سالها پیش این مسئله تأسیسات هسته‌ای ایران رو مطرح کرده و در 1-2 سال اخیرم با شروع جنگ غزه، مسائل سوریه و لبنان، این مسئله به طور جدیتری در واشنگتن و در خاورمیانه مطرح شده که اگر اسرائیل حملات نظامی محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران مثلا در نتنز، در فردو، در عراق ترتیب بده و این گونه تأسیسات را از بین ببره، خطر ایران کمتر میشه. ولی بیشتر تحلیلگرها در جهان عرب، خاورمیانه و کشورهای غربی معتقد هستند که ایران 85 میلیونی مثل لبنان، مثل سوریه نیست که بتونن حمله نظامی بکنه اسرائیل و ایران پاسخ نده. همونطوری که سالها پیش و الان هم مطرح میشه، ایران تونسته در سالهای اخیر موشک‌های پیشرفته دوربرد بسازه که در حمله اخیرش به اسرائیل هم تعدادی از این موشک‌ها به تل آویو رسیدند. یعنی مسئله به این سادگی نیست که اسرائیل یه حمله محدود و مقطعی به تأسیسات هسته‌ای ایران بکنه و ایران پاسخ نده. ایران بارها اعلام کرده که پاسخ قاطع خواهد داد و پراکسی‌های ایران، درسته که تضعیف شدن، حزب الله، حماس، ولی از بین نرفتن کاملا و در عراق هنوز یه سر از گروه های شبه نظامی طرفدار ایران فعالیت دارن. یعنی مسئله بسیار پیچیده هست که نمیشه با 1-2 حمله و از بین بردن تأسیسات هسته ای ایران صورت مسئله مشکل با ایران رو حل کرد و آقای ترامپ هم تمایلی نشون نداده، چه علنی چه در محافل خصوصی، به حمله نظامی به ایران و یا حمایت از
اسرائیل. دور اول هم دیدیم که رفتارهای آقای ترامپ یعنی تا حد غیر قابل پیشبینی تلقی میشه. خوب از این رهبران ایران چقدر هراس دارن؟
رهبران ایران هراس دارن به از دو منظر. یکی این که ایران اون ایران 8 سال پیش نیست، تغییر کرده. ایران از نظر اقتصادی تضعیف شده، پراکسی های خودش رو از دست داده و موج نارضایتی و اعتصابات در داخل ایران بیشتر شده، از نظر داخلی. از نظر خارجی هم فشارها بر ایران کمتر نشده، بیشتر شده. حتی کشورهای مثل روسیه و چین که متحدها و شرکای استراتژیک ایران هستند، در مقاطعی از زمان از ایران طرفداری نکردند. نمونه‌های مختلفش رو داریم. اینه که توازن قوا الان به نفع ایران نیست. در دور اول ترامپ توازن برقرار بود که ایران میتونست کارهایی بکنه. و آقای ترامپ هم درسته که غیر قابل پیش بینی هست، ولی اینا باید توجه بکنیم که آقای ترامپ الان تجربه بیشتری داره و اصولاً خواهان پایان دادن، یکی از شورای انتخاباتش هم این بود که خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین و در خاورمیانه هست و مشاورانش هم خواهان نیستن که آمریکا دوباره به طور مستقیم و یا غیر مستقیم درگیر جنگ هایی بشه که پایانی نداره.
ببینیم که چی خواهد شد. تشکر از این جناب حافظی. خب اگر این وضعیت همونطور ادامه پیدا کنه، به نظرتان چشمانداز اقتصادی افغانستان در ماهای آینده چگونه خواهد بود؟ آیا امکان بهبود وجود داره یا این وضعیت بدتر خواهد شد؟
خود طوری که شما آگاهی دارین، اقتصاد افغانستان اقتصاد متکی به خود نبوده و همیشه به کمک خارجی ها و یا به دلیل حضور نظامی قوای خارجی که خدمات خود از افغانستان می خریدن یک رونق کاذب داشت. تمام مؤلفه های رشد واقعی اقتصادی را که عبارت از تولید ترجیحی و صادرات رقابتی است به قدر کافی نداریم. کسر بیلانس تجارت ما در گذشته 96% بود، حال مثلا در حدود 85% است و با این کسر آدم توقع نمیتونه داشته باشه اقتصاد متوازن و خوب داشته باشیم. و کارهای اساسی هم تا به امروز خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت های ما معلوم نیست که اینا اولویتشان چی است، کدام کار باید اول کنند، کدام کار آخر کنند. و درک از یا از واقعیت های اقتصادی افغانستان و مزیت های معینی که داره، متاسفانه دولت مردا در این موارد نه تخصص دارن، نه کدام دانش دارند این مورد و نه هم کدام راهکار را و نقشه رای را مطرح کردن. فقط میگن حال مثلا حکومت سابق میگه که کل چیز گل و گلزار است و آلی حکومت میگه که ما اقتصاد یک سیاست اقتصاد محور داریم. ما این تعریف نمیکنه یک سیاست اقتصاد محورش یعنی چی. در عرصه زراعت چی میکنه، در عرصه تجارت چی میکنه، در عرصه صنعت چی میکنه، در برای کارآفرینی چی برنامه داره، برای فقر زدایی چی برنامه داره، بر حل معضله کلانی که عبارت از انزوای افغانستان است و نبود یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع است و در 30 سال هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته و خارج بودن ما از سیستم اقتصاد مالی بین المللی را اشاره میکنن. در این مورد همه چیز مبهم است و هیچ چیز نیست. متاسفانه اگر این وضعیت دوام کنه، نتیجه از او فقر بیشتر، تورم بیشتر، دربدری و آوارگی بیشتر مردم که از نهایت مجبوریت میخوان اگر توانش داشته باشن وطن ترک بگن. و از این نقطه نظر باید ما یک رستاخیز اقتصادی داشته باشیم و در قدم اول یک بستر سیاسی مناسب رئیس وظیفه ملی مردم افغانستان است که باید وجود بیارن تا افغانستان بتانه در عرصه بین‌المللی به عنوان یک کشور کامل حقوق، یک ملت دارای حق حاکمیت تبارز کنه و بتانه که از منابع بین‌المللی استخراج کنه یا کمک بگیره. حالا افغانستان نه کمک گرفته میتونه، نه قرض گرفته میتونه، حتی دارایی های استراتژیک افغانستان که 9 میلیارد دلار است و خوشبختانه هنوز محفوظ است و تلف نشده. اما سبب از این است که هنوز پول افغانی کمتر از 100 افغانی است یا در حدود 70 و 80 و 60 در نوسان است. اگر او ذخایر استراتژیک هم حیف و میل شود، در او صورت و همو باز 1 لک افغانی 1 دلار خواهد بود. بنان وضعیت خوب نیست و در قدم اول باید مشکلات به رسمیت شناخته شود. این که خدا فریب بتن و مردم فریب بتن که ما این کار میکنیم و کار میکنیم دیگه ای ممکن نیست. به این خاطر ما توقع داریم که واقعیت ها برسمت شناخته شود، هم حاکمان موجود افغانستان همه و هم آگاهان افغانستان باید بدانند که ما در وضعیت بی نهایت بحرانی اقتصادی قرار داریم که به طرف فاجعه روانستیم و باید جلوگیری گرفته شود و ایر شوخی نپنداریم.
بسیار زیاد تشکر از شما آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه و سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم.
ده آزادی ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکی ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه، خو دې له خبرې لې سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه نه ده پرې خورغلی ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو کتر ملدونکو ته، هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیر زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره از ما د کوښنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شو ول زما سره مینه ډیر زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلس کلورم شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خپرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خپرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره، په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خپرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې شوله، ما دغې څخه وروسته لږ امنیتي ستونزې ماته پیدا شوله، لیکن اولینه ښځینه خبریاله زه وم په زابل ولایت کې چې زه راپور څومره رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته. کندهار ته هېڅ وخت پاتې شوله، ما امنیتي ستونزې مو ولې او رسنیز فعالیتونه مې هم ورسره لودلې، څه فعالیتونه مې یوه تلویزیون کې ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته، او کابل کې مې په نړیوالو رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې د 2018 کال پورې ولما، هغې نه وروسته کله چې بیا نوی حکومت
اوس اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په وروستیو کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاز مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم، یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر و مې کتل چې وزر ډیر ګډوډ کېده، یا اسما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکوي، دې ته زه مجبور کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راسم.
بله، دغه پاریس ته چې تاسو راغللی، دغه مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هیواد ته لاړلی؟ بل اخر له هغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوه ارسنی ول. که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې، یو میاشت او بخښنه سره، زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه، زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، د هغې چې له ستونزو راته وایي چې هلته هم ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله افغانستان راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ تر کړي ول، کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو، دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نه سي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و. دلته چې کله زه پاریس ته رالم، ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ماته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځرای را کړی و عمل ته ولم، مدرې سو وخت پر تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتو لغه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لار تغییر کوم، یا خپل سټایل تغییر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونه شي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې وه چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له هغه مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بل اخره خپل وطن، خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي؟ هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور، خپل وطن وځي، کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ، خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرکټ ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ول، هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو. د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره، کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور، زما پلار، زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول. او په دې باندې خوشاله ولت زه یو امنیتی ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او دا تل خپل انساني حق مې خوب تر لاسه کړی وي. نو هغه سار لاس وجه د خپل مورکۍ خپل مور پلان مې خدای پانی وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په سپات باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ، خپل وظیفه مل لاس ورکړل، خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل، خپل همکاران مل لاس ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره د بیکې رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مل نسوي پیدا کولای. ژړل می حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن لاس ورکړی و، خپل کورنۍ مل لاس ورکړی و، خپل مسلک مل لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اول ورځ یې هلته څنګه پیل کړل؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم، درې څلور ساعته زه میدان وای کوم ترڅو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چکی. هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس هم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو. زه ورکم ګنګس ولم، زه یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې و، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېرم، لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسې کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستي بیا هم غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اته میاشتې، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره زما مالی برخه را تقوی کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې وه چې موږ کولای شو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړو څخه محروم دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیاته خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو، د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولېږلې چې وای دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ماته ولکه ګلالې ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولید، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوي ول، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ، او وس فلن د پښتو خبرونی، دوستانه خبرونی، او بشنو وګو خبرونی، او د لنډیو خبرونی مسولیت په غاړه سره لرم.
ډیر ښه. څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره، د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خبرونی باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی، تاسو کولای شي چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خبرونی دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډیره خوشاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولر اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی لکه ما غوندې مسافرې په نورو هیوادونو کې بل خصوص موږ مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خبرونه کې از ډېر د خوشحالۍ احساس کې ډېر خوشحالي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دا کوم تفریح خبرونه ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلاً تفریح خبرونې نه لرو، موږ داسې خبرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دوی ساعت تیر شي، د دوی دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خبرونې یا داسې تفریح خبرونې وګوري، تر څو دغه جورون له وځه څخه خبر ارس چې هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی، دا خو د جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ په خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی شي.
بله، فرصت نورو افغانانو تم چې په اروپا کې راغل د بخصوص خبر اعلان چي دي، هغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی شي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه چې لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده، او زموږ انوان هم دغه دی چې د شوز بیګم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده. ډیر فرصتونه موږ شوز ته ورکو، هغه خبرلانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالی برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت د هغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی دی، فکر مو کوئ چې بل اخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخره خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و می چې زه نور برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکم، که زه بل ځای کې کار وکم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 15 بجې به کار شروع کوي، تر مازیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغه نو وروسته به زه تلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودلې هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه در کړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنۍ کې دوام ورکوم، په رسنۍ کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کول کې یا په حلالو پیسو پیدا کول کې شر وبرسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زغه وخت به ډېر زوریدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر زورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم نا امیدي احساس به مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، ولې موږ خپله دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپله ډاډګیرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي هیواد کې یم، دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام و، مغه وخت ډیر نارام و چې کله ما خپل افغانان ول دل شي کله ما غزي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کې دل او دی بل ډول ما ته تل چې اته دي تلویزیون کې کار کوي د زدا یو مغازه کې کار کی دی بز ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو دا چې لزابل نه تکابل تراغلی او بل خبیا کابل نه فرانسې تراغلی څومره تغیرات دي احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغه مزل پیل کړی دا په زابل غوند ولایت کې خبرې علي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلی ته بیا لغز څخه کابل تراغلی بیا کابل تر فرانسې پورې راورسېد دلته په تلویزیون کې کار کوي دغه مقایسوي بس کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دي؟ ډیره
جالبه کیسه ده اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي، یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره امغاج ول یا زما سره په همدې راز کې پټ ول، خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلی ولې مریضه ده، خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره پرسنیسو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی ما ټول شته د سره کار شروع کړی دا دماغ مدیر نوم یې راته واخیستل ما هیڅ هم ورته ونه ویل، یو رقم رنګ د سزیر واوښتی، بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی دا ما ورته ویل چې شروع یې کزه کور سره مینه لري او تل همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي باید دې ځای نه بنده سي، او ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي ګواه څه ته وایي، ما فکر کوي چې هغه هم نارینه دی زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم باید کندهار ته ولاړ شم، کله چې کندهار ته ولاړم هلته له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بل اخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله د میاده کړل کده خوانځي له دوران دی راته وی ګلاله جنې چې خوانځي کې متڅنګ به هلته مینه لم د خبر علي سره پیل شوی والا قدر ته درلودل کنه.
او زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم غاری کو زتلم دفتر تلم ګرمېبم ولا ما ګرمېبم و یا خبم ولا زما خوشدل چې زولارسم خپل خبرونه سب کم او یو ځانته مې ورکم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فانت مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر دغه مکتب تر تلم هغه ډیره تشویق ولا ما غي ډیره خوشاله ول اته دا ما خپل هيله دا وي پوسټر وکړل د چاغي وب موشتل چې رسنې کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا غوې مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا په پاریس کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سنیزو فعالیتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالی جان وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډیر زیات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون وګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روح نورم درکول بل اخر دې مزلت دې مورکړه
باور وکړه اوسې جانې لکه څنګه چې مخکې دا وریو کړه د ډارلو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي ایس پاغه شو بعد باندې نه پوهېږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري، اما زه یو رقم زما مینې و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډېر کوښښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکوله چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلین چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکول چې زه ورشي نه خبري نه یم دغه عکسونه ماته نه دغه فلاتونه چې و مال دل یا دغه چلانس و مال دې زه ورکم نه هله به کم چې دا نه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلګ اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خب خپل هیله به ملاسه نه ورکوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم نه هیله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله ملاسه نه بل
هم څه وه څه ول ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بل ملاسه نه ورکوله هغه څه چې ته وه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور ته نه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غز ما د مور مینه ولا غز ما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم ته خپل دفتر تر راډیو پورې به حالت تر غزا پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاسه ورنه کوم نو د چینن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې تشو کړې موسم تشو کې یو ثلاثه تلیفون امدا د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته وي تاسو کې لیدلې چې بل اخر د موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیاتې ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو اسما دا پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا اسما دا پلار غوندي وا معلم و اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم اسما دا پلار هله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه واړم چې زه یا استاد سم یا نه واړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبريان سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډېر بد لګېدله هغه اس کله وینا تنده څه کېدلای او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سر خبرې کولې مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې همغه کورنۍ مینه سو دا ماغه مشر ورو او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لاره مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه او سازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مې همدغه مهارت په ځان کې وینم او هم دغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راځي سول او ویل چې اوس راوته د وام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یا خبرونه وړاندې کوي چې خلک ته قضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي
البته فارغه سرات زه چمتو یم چې ولارت سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو هغه سرات کې هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اكونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي ساده خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د عمر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو وسو
bale pa urusi ki bia ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de sas ka vich saral dumra sun sara sara biam dari ki bal akhram da faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سې جان سونز لا هم خاتمه نه دي سونز لا هم ډیره زیاته دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونو سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر تر ازمو بشته د دفتر څخه کور ته زمي خپل لار می تغیر کړی یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړی دلته لام ستوند ستوند لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې ما چې زما ساده فچلارم یا ستارګش چلارم ډیر زر پتر لاسک
ډیر زیات مننه نه ژوندۍ سیغلی کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې موانډه خسیو د خپل مرکه مو سره وکوله مننه کوم
ډیر زیات مننه
مننه تاسو نه مننه
yasaro chane nare barande kutirai varavina yasaro chane nare barande kutirai varavina yasaro chane